پاش به جشوی در زدی رو در ماشمانه خبری مجلی وقت شو. در خبروان زحمد شیبر در شمشاد زدران په تخنیکی لارشوانه مختورم. سلامونه. روسیه تور پوری کرده چه دایش پا افغانستان که اردی جوده وی. چه پا منزنه آسیا که بریدونه وکری. در دی ترچنگ در افغانستان در ولسمشه در انتخاباتو در زنده دل و نتیجو پارمو در انتخاباتو در خپلواک میسون در مشی هوا علم نورستانه نظر اخیسته. خلوم رای خبرونه سالی محمد سالی اوروی.
د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي وروستۍ څرګندونې رد کړې. ایرانی چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې یوه نامعلومه بې پیلوټه الوتکه د دوی لخوا ویشتل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې د روسیې او چین په څیر هیوادونو د نورو دیموکراتیکو ازادیو ته خطر پیش کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ټول مرکزونه له منځه وړل سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې دغه ډله له منځه یوسي.
افغان ځواکونه توانېدلی دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو ستر پټنځایونه او سنګرونه نابود کړي. د دوی کلیدي کسان او رهبري یې له منځه وړې ده. فعلا داعش ډله په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې ده.
د روسیې د ملي امنیت او اطلاعاتو سازمان مشر الکساندر بورتینکوف پرون ویلي وی چې د اسلامي دولت ډله یادایش غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. د بغلان امنیه قمندان وایي چې پولیسو په دې ولایت کې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. مل پاسوال محمد وای صمیمي نن جمعه رسنیو ته ویل چې په دې تړاو یو کس نیول سوی.
د بغلان د امنیه قمندانۍ د مخدره توکو پر ضد باندې مدیریت پرون ورځ د یو خاص عملیات په ترڅ کې د شمار د دروازې پر استقامت باندې پر عمومي شارع باندې تقریبا په مقدار د 25 کیلوګرامه هیروین یواره د ډاټسن موټر گیر کړي.
د چارواکو په خبره دغه اندازه نشي مواد له کندز څخه بغلان ته ورول سي او پام کې و چې کابل ته ولېږدول سي. د کاپیسا چارواکي وایي چې د یوه توغندي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن په نجراب ولسوالۍ کې سوې ده. ده وویل چې توغندی په صالح خېلو سیمه کې په کرنیز مځکې کې ځای پر ځای سوی وي چې د یو وي په وخت کې چاودلی دی. ښاغلی شورش وایي چې د پیښو قربانیان ملکي وګړي دي. د ایران یو چارواکي ویلي چې د ایران هوایی ځواک په جنوب لویدیځ کې یوه نامعلومه بې پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. اسنا دولتي اجانس ویلي چې دغه بې پیلوټ الوتکه نن سهار د خوزستان ولایت د ماهشهر بندري ښار پر فضا ویشتل سوې ده. په راپور کې نه دي ویل سوي چې دا الوتکه پوځي وه که تجارتي. نیمه دولتي اجانس مهر وروسته راپور ورکړ چې د الوتکې د بدن ټوټې ترلاسه سوي او چارواکي ورباندې تحقیقات کوي. د دې موضوع په اړه سمدلاسه امریکایي چارواکو څرګندونې نه دي کړي، خو فاکس نیوز د امریکا د یوه پوځي چارواکي نو مینه د خسر سوی په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی د امریکا دفاع وزارت داسې راپورونه نه لري چې د امریکا کومه بې پیلوټ الوتکه دی ویشتل سوی وي. ایران په جون میاشت کې په هرمز تنګي کې د امریکا یوه اکتشافي بې پیلوټ الوتکه ویشتلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د روسیې او چین په څیر هیوادونو د نورو هیوادونو دیموکراتیکو ازادیو ته خطر پیش کړی دی. مایک پامپیو له غربي متحدانو غوښتنه وکړه چې د خپلې ازادۍ دفاع دې وکړي. د جرمني پلازمینه کې د برلین دیوال د نړیوال کېدو د 1.5 کلیزې په مناسبت جوړو سو مراسمو ته په وینا کې پامپیو ویلي چې خپلواک ملتونه له هغو هیوادونو سره د ارزښتونو په رقابت بوخت و چې د خپلو اتباعو پر حقونو یې سترګې پټې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د غرب آزاد ملتونه مسئولیت لري هغه خطرونه چې د چین، روسی او ایران غوندي حکومتونو له خوا زموږ خلکو تراجی دي شان کړي. مایک پامپیو د برلین د هغه نړیوال سیوی دیوال په 100 متری کې دا خبرې کولې چې جرمني سره ویشلې و.
موږ یعنی جرمني، امریکا او ټولو متحدانو او شریکانو په ګډه سړه جګړه وګټله، ځکه نو ډیر هیجاني او خوشاله یم چې دلته یم او ویاړم چې د هغه دیوال په 100 متری کې خبرې کوم چې یو وخت ولاړ و او درې لسیزې مخکې د دغه دیوال نړیدل لمانځو.
مایک پامپیو له خپل دوه ورځني سفر څخه په استفاده هڅه کوي چې له اروپایي متحدانو سره د امریکا ترینګلې اړیکې ورغوي. دغه اړیکې له امریکا سره د ځینو ډیپلوماتیکو او تجارتي لانجو له کبله ترینګلې سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید د امریکا کرد جنګلوی ته انتقالیږي. د امریکا متحدو کرد جنګلوی ته انتقالیږي، نه د واشنگتن خزانې ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون خبرلانو ته وویل چې د تیلو دغو ساحو عواید امریکا ته نه، بلکې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته ځي. جاناتن هوفمن زیاته کړه
د سوری ډیموکراتیک ځواکونه زموږ همکاران دي چې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې لا هم ورسره کار کوو. موږ یې لا هم ملاتړ کوو او دا توان ورکوو چې د داعش په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه په دې ډول د تیلو له ساحو د داعش ډلې د عوایدو مخه نیول کیږي. کردانو او د کردانو په رهبرۍ د سوری ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابرېږي چې پر دغو عوایدو کنټرول ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر واشنگتن د وروستي تور لګولو له کبله انتقاد وکړ. سترګلاورو په واشنگتن تورن کړ چې نه دی توانېدلی داسې شواهد وړاندې کړي څو ثابته سي چې مسکو د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له قانون یا INF څخه په سرغړونې په خپل خاوره کې میزایل ځای پر ځای کړی دی. واشنگتن له دغه تړون څخه وروسته له هغې ووت چې په مسکو تورو لګوه د دغه تړون له محدودیتونو په سرغړونې لمځکې څخه هوا ته یو توغول کېدونکی میزایل په خپل خاوره کې ځای پر ځای کړی دی. دغه اقدام او په بدل کې د مسکو عمل د نړۍ د دغو دوو پیاوړو اټومي قدرتونو ترمنځ د وسلوالو شخړې په اړه اندېښنې پارولې دي. او په چین کې نن داسې موټر نندارې ته وړاندې سو چې ډېر حساس دی او کولی سي د چلوونکي احساس درکړي. دغه موټر د کوریایي شرکت کیا لخوا چې هیونډای رهبری کوي جوړ شوی دی. دغه موټر کمرې او ډیر پرمختللي سینسرونه لري چې د چلوونکي د وضعیت له درک کولو سره عمل کوي. د هیونډای شرکت د مارکیټینګ د برخې مسؤول وو یا بینګ په دې اړه وویل
دغه موټر کولای شي چې د شخص څیره د کمرو په مرسته وپیژني. د کمرو په مرسته د چلوونکي حالت ځان ته معلوم کړي او د چلوونکي څوکۍ په اسانۍ عیار کړي. په دې ډول هوا، څراغونه، غږ او هلته د سیټونو لړزه هم عیاریږي.
د دې نوي موټر طراحان په دې باور دي چې د احساس لرونکي موټر په جوړولو سره به وکولی سي د ټرافیکي پیښو مخه ونیسي. د دې موټر بله ځانګړنه دا ده چې کولی سي والوزي.
دا ستاسو رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. روسیا تورپور کې وی چې داعش په افغانستان کې مرکزونه جوړوي. په دې اړه د پوځي چارو کارپو باري آر اس وی
داعش په افغانستان کې په دوه نقاط باندې لکه د روسیې استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړ کړي دلته، دا خبرې د دوی وهم او ګمان دي.
داعش د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فعال شو. د ننګرهار د ولی شاه محمود میاخیل نظر ماخسته
د دې وو هغه نهایت قوت چې پاتې ده، هغه دوه کسه درې کسه پنځه کسه چې هغه متواری دي. بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیراته.
په ترینکوټ کې د یوې غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې اور بندې وشي.
په یوه ورځ کې 400 تر 450 پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکی افغانان هم پکښې دي. د یوې ورځې اور بندې زموږ د 450 نفرو ځان ژغوري.
د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د استخباراتو د مشر هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډه جوړوي. دغه وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله ماته کړې. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
که څه هم افغان حکومت په کراتو ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د لمنځتلو په حال کې ده، خو تازه د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر پورتنکوف ویلي چې داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې مرکز جوړوي. پورتنکوف دا خبره د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو یا CIS د ملي امنیت ادارو د مشرانو په وسلوېختمه ناسته کې کړې ده. دا ناسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوې ده. روسی خبری آژانسونو د بورتنکوف په حواله زیاته کړې چې دوی په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ په چوکاټ کې د ځینو وسلوالو ډلو د فعالیت شاهد دي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونې ردوي او وایي داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوې او دا ډله د دې توان نه لري چې په افغانستان کې مرکز جوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویل
افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې د داعش لوی پټنځایونه له منځه یوسي. همدارنګه په افغانستان کې د داعش مهم غړي او رهبری له منځه وړل شوي. اوس داعش د لمنځه تللو په حال کې دی. دا ډله ماته شوې ده. موږ په ټول توان د دې ډلې په وړاندې دریږو او دا مهال داعش د دې توان نه لري چې دلته ځان ته مرکز جوړ کړي.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې تاجکستان وړمه ورځ ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د داعش یو شمېر مخپټې وسله وال وراوختي او د هغوی پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړه. د روسیې د استخباراتو د مشر وروستیو سرګندونو په تړاو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی او دغه ډله په بشپړه توګه لمینځه نه ده تللې. د دغو کارپوهانو له ډلې بریا ریس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې شتون لري، په کلي د منځه نه دي تللي، خو په دغو نه پیمانه یا په دغو نه قوت باندې لکه د روسیې د استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړې کړي دلته او یا مرکز د سوریې څخه دلته، دا خبرې د دوی وهم او ګمان دی.
د افغانستان په فاریاب، بدخشان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. چارواکو تایید کړي چې لسګونه داعشیان له خپلو کورنیو سره یو ځای په دغو سیمو کې میشت شوي او وسله وال فعالیتونه کوي.
ننګرهار یو وخت اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و او دې ډلې په تیره اچین ولسوالي د خپل خلافت پلازمینه بلله. د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د دې ډلې د وضعیت په اړه له احمد تکل سره په مرکه کې معلومات ورکړي. ښاغلی میاخیل د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې داعشیان د ننګرهار ولایت په کومو سیمو کې مات شوي دي.
د ننګرهار خو تقریبا په دې ټولو سیمو کې داعش نفوذ درلوده او د دې ترڅنګ دغه ولسوالیګانې چې کوم یو دي چې هغه د نازیانو ولسوالي وه، د اچین وه، د هسکې مینې سپینغر ولسوالي، پخپله شینوار، غنیخیل، د کوټ سیمه چې هلته زیات مومن دي او همدارنګه د چپریهار په سیمه کې، یعنی تقریبا دغه اته ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده او د دې هغه خلافت خراسان مرکز په اچین کې په بندر کې چې تاسو ته معلومه چې هلته د بمونو مور مې استعمال شوله. بیا تقریبا دا یو کال کېږي چې د دې په مقابل کې عملیات په مختلفو ولسوالیو کې شروع شول. د دې ورادې والته وه هغه ټول د منځه لاړو، حتی د هسکې مینې مکاتب تاسو به کتلي د دې کال په پیل کې، یعنې درې کاله بند وو، هلته هغه مکاتب سږ کال بیا شروع شول. نو مختلف دغه ځایونو کې نو پوره رقم د مساحت براته نه معلوم، خو ولسوالیګانې دادي
مونږ ویلی شو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې هغه جنگي ماشین ویجاړ شوی دی.
تقریبا هغه تهاجمي عملې زیات خودکش عملې به چې دي وکړلې، موټر بم، دا شان ټول له منځه تللي دي. اوس د دې وو هغه نهایت قوت چې پاتې ده هغه دوه کسه، درې کسه، پنځه کسه چې هغه متواری دي یا د تیښتې په حال کې دي یا په بعض ځایونو کې پټ شوي یا بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیراته. او تر اوسه پورې چې کوم پلان مونږ عملي کړی دی، په تېرو اته نهه میاشتو کې د لالپور نه هم شروع کړی ده، چپریار هم پاک سرخرو د سیمې چې هغه هم د طالبانو موجودیت ډېر کلونه هلته وو هغه له منځه لاړو. هلته نو اوس ننګرهار تقریبا پنځه نوي فیصده د طالب و داعش د ټول پاک شوی دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیاڼو کې او دغه د سپین د غره په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
که په رښتیا د داعش ډلې جنګي وړتیا له منځه تللې وي، په دې کې اصلي رول د افغان ځواکونو د عملیاتو او که د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ خپل منځي نښتې؟
مونږ چې کله عملیات د داعش په ضد باندې شروع کړل، د دې نه مخکې مونږ د شیرزاد په ولسوالۍ کې عملیات وکړل. اولته طالبان نفوذ درلوده، نو کله چې طالبان باندې مونږ حمله وکړې، داعش هغه ځای کې قوي شو. د یعنی طالبان تقریبا تر شیرزاد پورې سیمې د وزیرو تنګی نه نیولې او تر زاویې پورې دا سیمې ونیولې، حتی د شیرزادو ته یعنی داخل شول، دوی ورسره مقابله نشوله کولی. نو بیا مونږ د یو منی هوایی حمله مونږ امنیتي او دفاعي قوتونو او هم د آرس قوتونو د وزیرو تنګي په سیمه کې د اګام په تنګي کې په دې منی حمله وکړلې او بالاخره مونږ امنیتي او دفاعي قوتونه بندر سیمه ته لاړو. هلته مو دایمي پوستې جوړې کړلې د دې خلافت مرکز د منځه لاړو. نو دا د امنیتي او دفاعي قوتونو برکت دی او د ولس حمایت دی.
دغه وسلوال ښاغلی میاخیل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ځبل کیږي او یا په شا کیږي، دوی چیرته ځي؟ داسې خو به نه وي چې د ننګرهار شاوخوا سیمو ته عقب نشینی کوي.
نو تر کوم حده پورې چې موږ ته معلومات دي، یو تلفات هم زیات ورکړي دي، زیات کسان یې تسلیم هم شول او یو تعداد د دیو د اورغزو اخوا ته سیمو ته اوښتي دي یا د پالچنار طرف ته. نو په دې خاطر باندې په د ننګرهار په جغرافیه کې دیو موجودیت مخ په ختمېدو دی. نو طبعا دا خو یو اوږده مبارزه هم غواړي چې هغه فکر د دیو چې کوم یو دی هغه هم باید له منځه لاړ شي، ځکه داعش خو مطلق بهرنۍ پدیده ده. د افغانانو د کلتور او د افغانانو د رسم و رواج یعنې ولس سره کوم خاص دغه نه لري اړیکې. نو زیات بهرني کسان هم پکې وو، ځکه چې دا څه کسان چې تسلیم شول د مختلفو ملکونو دلته پکې وو او هغه موږ میډیا ته وښودل. نو په دې خاطر باندې که یو کس نیم داخل د افغانستان کې نورو سیمو تللی کېدای شي، اما په صورت عمومي د دې قوت په دې ځای کې د منځه تللی دی، یا تسلیم شوی دی، یا له منځه تللی دی، یا د پولې نه اخوا ته د اورکزو دې سیمو ته تللی دی.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایو په بیا شمیرلو کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وویل له ټاکنیزو ټیمونو څخه یو په دې بهیر کې خنډ رامنځته کړی. کسا میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیز ډلې نوم وانخیست، خو د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم غړي وایي تر کومه چې نږدې 300,000 مشکوک رای باطلې نشي، بیا شمیرنه بې ګټې ده. تفصیل له کابل نه ناجی صاحبی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په روانه اونۍ کې څو ځله د افغانستان په 30 ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو د بیا شمیرلو لپاره د چمتووالي خبر ورکړ، خو دغه کمیسون تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې دغه رای شمیرنه پیل کړي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو له ټاکنیزو ټیمونو د دې بهیر په وړاندې خنډ جوړ کړی. که څه هم میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیزې ډلې نوم وانخیست، خو وویل چې د بیا شمیرنې لپاره د دې ډلې د قناعت ترلاسه کول ضروري دی او کنا پروسه به له خنډ سره مخ وي. له هغې مې وپوښتل چې دا پر کمیسون یو ډول سیاسي فشار نه دی؟ میرمن نورستانی وویل
دا فشار داسې نه ده چې یوازې زه دې فشار سره مخ یم. کله چې زموږ د نن ورځې کار سبا ته پاتې کیږي، دا که تاسې فشار ګڼي یا بل هر څه، دا یوه ستونزه ده.
میرمن نورستانی همدارنګه د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې د رامنځته شوي خنډ له امله اندېښنه څرګنده کړه. تر دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 1,840 محلونو په بیا شمیرنې ټینګار کړی. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي وایي تر کومه چې نږدې 300,000 مشکوکې رایې باطلې نه شي، بیا شمېرنه بې ګټې ده. د دې ډلې یو غړي فهیم فطرت وویل
تر کومه چې دا باطل رای د یوې تګلارې او انتخاباتي قانون په اساس برخلیک روښانه نشي، موږ د بیا شمیرنې پروسې لپاره چمتو نه یو.
په همدې حال کې د محمد اشرف غنی ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي په بیا شمیرنه کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه ټاکنیز ټیم غړي داود سلطان زوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې کمیسون له محل ویش سره سم خپل کارونه مخته یو نسی، دا به په هیواد کې یو لوی بحران رامنځته کړي.
څو وارې ځنډېدلی، بیا هم وځنډېږي. لاسوهنې او د توطعې لپاره زمینه مساعده وي، همدغسې چې اوس توطعې روانې دي او غواړي چې انتخابات بې اعتباره کړي، که بیا هم تقسیم پښو لاندې شي دغه زمینه لا زیاتره مساعده کېږي.
د جمهوري ریاست انتخابات د روان کال د میزان په 6 ترسره شول. د پخواني انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې لومړنۍ پایلې د میزان په 20 او وروستۍ هغه د عقرب په 14 اعلان شي، خو کمیسون په دې کار کې پاتې راغی. اوس له نوي انتخاباتي محل ویش سره سم کمیسون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په 23 او وروستۍ به یې د قوس په 15 نیټه اعلانوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې نن د سولې په ملاتړ غونډه وشوه. په دې غونډه کې برخوالو پر طالبانو او حکومت شغ وکړ چې اوربند ته غاړه کیشتي او د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. د غونډې برخوالو ګواښ وکړ که داسې ونه شي دوی به یې په وړاندې ودرېشي. له ترینکوټه شریف الله شرافت راپور لري.
دا ژغونه په اورزګان ولایت کې د یو شمیر هغه ځوانانو دي چې نن یې په ترینکوټ ښار کې د سولې په پار یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د سولې د ملي حرکت له لورې د جمعې په ورځ په ترینکوټ ښار کې د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال د اورزګان ولایت اوسېدونکو ګواښ وکړ که د جګړې ښکېلې غاړې سوله او اوربند ته غاړه کښېنږدي نو دوی به یې پر وړاندې اعتراض وکړي. د دغه ولایت اوسیدونکو د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د وسلوالو طالبان څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په اړه درېدلې خبرې یو ځل بیا پیل کړي. مدني فعال عطاالله افغان او جاوید خپلواک چې د دغې غونډې ګډونوال و داسې وویل:
ولسونه وشه کیږي او موږ لا چپ ناست یو. در دغه موږ ته بالات نه د زلالت ژوند راځي نه راتلای سي. نو زموږ پر دواړو باندې ډلو باندې دغه غږ دی چې موږ سوله غواړو. که چیرې سوله ونه کوي موږ به راوځو، سړکان به بندوو. د دواړو ډلو په وړاندې به هغه شعارونه وړاندې کوو چې ټوله ولسونه دغه څخه رانځوړي او ولسونه نور ستړي دي. ولسونه نور دغه حالات نه سي زغملی او نه یې زغمي.
په یوه ورځ کې 400 تر 450 پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکي افغانان هم پکښې کې دي. د یوې ورځې اوربند یې زموږ د 450 نفرو ځان ژغوري.
دا غونډې دغه ګډونوال ادعا کوي چې د افغان سولې په اړه هغه خبرې چې په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي او افغانان پرې خبر نه وي نمایشي دي او ګټه نه لري. دوی وایي د افغان سولې په اړه چې د عامو افغانانو سره هم سلا او مشورې وسي. د دغې غونډې دوه تنه نورو ګډونوالو احمد شاه جواد او جمال الدین میلات داسې وویل:
موږ ته نه پاکستان سوله راولي، نه ایران سوله راولي، نه امریکا سوله راولي، نه روسیه. ځکه هغه یو د وسلو فابریکې لري. د وسلو د فابریکو د استعمال دپاره، د هغو د مصرف دپاره، د پیسو د ترلاسه کولو دپاره، د خپل اقتصاد د قوي کولو دپاره دوی مکلف دي چې په دنیا کې جنګ منځته راوړي.
حکومت هم هغه شرطونه چې طالبان یې پر لري پر ځان یې نه مني، او طالبان هم هغه شرطونه چې حکومت یې پر لري هغه پر ځان نه مني. نو دا معلومه خبره ده چې زه تا نه منم، ته ما نه منې، زما استاد تر منځ به په همدې یوه تالار کې اوسې ګوړی به د جنګ شروع.
د جوړې شوې غونډې په وروستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو چې زیات ټینګار پر دایمي سولې، اوربند او په چین کې د افغان سولې په اړه جوړېدونکي غونډې پر مثبتو پایلو ټینګار شوی و.
ستاسو له پیغامونو
برهان الدین د بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ کې مې اړیکه نیولې ده زما وروره. ټول مشکل دغه دی، زر کاسه مایبین د بادغیس ته ولسوالۍ د بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ ځینې مو دا دوه کاله کېږي. زموږ ته دولت نوشته کړي، کتابچې را کړي دي، موږ ته معاشونه نه راکوي. زموږ غږ دې تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر زرنه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم، وروره عیالونه راپسې دي. دا زموږ معاشونه دا دي د پروش کال د تېر کال په حمل کې متاول شوي دي. اوس دا دي بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایه رئیس څخه موږ دا غوښتنه کوو چې باید د دغه مظلوم ولس بېچاره ولس په حق کې توجه وکړي.
زه د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم. زموږ په مقبله سیمه کې دا مشکل دی چې د لارې ټوله بندې دي. موږ خو ټول د پاکستان نه سامان مټر دا هر څه کاروبار مې د پاکستان نه او مریضي نه شو وړی. موږ ته خو ډېر زیات مشکل دی. خو کوبل ته موږ نه تلو، هلته غونۍ لګېږي. موږ خو منطقه خو ډېره غریبه منطقه ده. د حکومت نه موږ دا هیله ده چې موږ ته دا لار خلاصه کړي. د انځر کې کنډو لاره ده، د ټاک بونډ را ده. موږ سدا پټون ولسوالۍ سدا مشکل حال کې. نو زه د ازادۍ کارکوونکو نه ډېر هیله من یم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نړۍ ته د روسیې، چین او ایران لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی. مایک پامپیو د برلین د دیوال د نړېدلو د دیرشمې کلیزې په درشل د وینا پر مهال همدا راز په سړه جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د لویدیځ بریا د نړیوالو د ازادۍ لپاره مهمه وبلله. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د هغو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ چې آزاد نړۍ ته د روسیې او چین لخوا متوجه دي. مایک پومپیو چې په برلین کې د برلین دیوال د نړیدو د دیرشمې کلیزې په مناسبت وینا کوله وویل، آزاد نړۍ له هغو هیوادونو سره د ارزښتونو په سیالۍ کې ښکېله ده چې د خپلو وګړو حقونو ته درناوی نه کوي. پومپیو وویل آزاد هیوادونه مسؤلیت لري چې د ایران، روسیې، چین او نور هیوادونو د حکومتونو لخوا خلکو ته د ورپېښو ګواښونو مخنیوی وکړي. پومپیو په عین حال کې د امریکا له متحدانو هم وغوښتل چې د آزادۍ دفاع وکړي. پومپیو ویل روسیا چې د کې جی بی پخوانی افسر مشر دی، هغه مهال د جرمني په ختیځ ښار درسدن کې دی راوه، خو اوس پر خپلو ګاونډیانو تیری کوي او خپل سیاسي مخالفان وژني او د چین کمونیست ګوند د استبداد نوې بڼه رامنځته کړې ده. د 1999 کال د نومبر په 9 نیټه د برلین دیوال چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې جرمني په لویدیځه او ختیځه برخه ویشلې وه ونړید او جرمني بیرته په یو واحد هیواد بدل شو. ښاغلی پومپیو په داسې حال کې چې د برلین له دیواله 2 متره لرې وینا کوله، په سړه جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د لویدیځو متحدانو بریا مهمه وبلله او ویې ویل،
Together we won the Cold War. Germany and the United States and all of our allies and partners.
موږ سړه جګړه په ګډه وګټله، جرمني، متحده ایالاتو او زموږ ټولو متحدانو. ځکه زه نن ویاړم چې له هغه ځایه چې یو وخت د برلین دیوال ولاړو 2 متره لرې وینا کوم او موږ یې د 3 لسیزو مخکې ړنګېدل نمانځو. ځینې وخت موږ دې ته اړتیا لرو چې خپلې بریا ته غاړې وزو. موږ ډیری وخت په ورځنیو ستونزو کې راګیر شو او د هغو لاسته راوړنو ستروالی رانه هیر شي چې له سختو شرایطو د میلیاردونو انسانانو ژغورل یې نتیجه ده.
ښاغلی پومپیو هڅه کوي چې د برلین دیوال د نړیدو د کلیزې په مراسمو کې د ګډون په مقصد له 2 ورځني سفر څخه د امریکا او اروپایي متحدانو د اړیکو د رغونې لپاره همکار واخلي. د امریکا او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې د ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په برخو کې د یو لړ لانجو له کبله ساړه شول. همدارس پومپیو یو ورځ وروسته له هغه اروپا ته سفر کوي چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له اکونومیست مجلې سره په مرکه کې وویل، د اروپا او واشنگتن ترمنز د همغږۍ د نیمګړتیا له کبله ناټو د مغزي سکتې په حالت کې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
کموټر لري آیا ستاسو هر خبره مني؟ شای ځینې لوکس موټرونه ستاسو لارښوونې ومني، خو ستاسو هیڅ په څنګه درکړي؟ پوچین کې همداسې یو موټر نندارې ته وړاندې کړی چې ډیر حساس دی او آن د موټر چلوونکي په هیڅ باندې پوهیږي. تفصیل له صفی الله سنگزی څخه.
ډرایوري یو لوی مسؤلیت دی او زیاته حوصله غواړي. له دې مخکې هیڅ دزګاه په دې نه وه قادره چې د ډرایور په حالت وپوهیږي. اوس کیا کوریایي شرکت چې هیوندای مخته وړي داسې یو موټر جوړ کړی چې کولی شي ستاسو په احساس باندې هم پوه شي. په ډیرو پیشرفته کمرو او سنسورونو باندې دغه سنبال ګاډی کولی شي د چلوونکي له وجې سره سم عمل وکړي. د هیوندای شرکت د بازار موندنې مسؤول و یانګ بینګ په دې اړه وایي، دا موټر د کمرو په مټ د خلکو څیرې پیژندلی شي، ډریورانو حالت معلوموي او سیټونه یې د راحتۍ لپاره عیاروي. هوا، څراغ، غږ او واند سیټونو لرزه په همدې وسیلې باندې عیارېږي. په دې موټر باندې یو امتحان وشو او معلومه کړه چې موټر چلوونکی 10% خوشحاله دی، 15% هیجاني دی، 10% ستړی او 15% هم له هر څه بیزاره ده. دغه موټر جوړونکي په دې باور دي چې با احساسه موټر به وکولای شي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي او د موټر چلوونکي د وضعیت په درکولو سره د لویو تیروتنو مخنیوي وکړي. دغه موټر بل ځانګړنه ده چې پرواز هم کولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله حسن زایلا کندهار لیکي، د سولې په برخه کې پر چین باور نه دی پکار، چین د پاکستان دوستي او اسلام آباد د طالبانو کور. جعفری لیکي، ملکی تلفات او انسان تشتونه بشریت ته لوی ګواښ دی. نبی الله زابلی لیکي، د کابل کندهار لوی لار ډیره خراب ده. سمیع الله حلیمی تندر لیکي، د کونړ پوهنتون محصلینو ته بدیل معاشات پیسې نه دي ورکړل شوي. فضل کریم درویش لیکي، د پکتیا له زازی اریوبه مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. او عبیدالله رهنما له هلمند لیکي، کتر ټاکنو پایلې بیا وزنډېدې، افغانستان شایله بحران سره مخامخ شي. دا خبری مجله مو هم دومره په بل خبری مجله کې فرشتہ نگاله تاسو سره د فرشتہ جانب خیر راغله.